آزادی رادیویی مجله.
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې نامتو شاعر عبدالباری جهانی د خپلو ژباړو په باره کې معلومات راکوي.
درې جلد ما د انګلیسي څخه ترجمه کړي دي و پښتو ته، چې یو انګلیسي کلاسیک شعرونه دي د شکسپیر څخه تر رابرت فراست پورې شعرونه دي. هغه مې تقریبا د حدودو کې د سلو یا څه کم سلو شاعرانو شعرونه دي.
په ختیځو ولایتونو کې د فلم د صنعت د بریاو او مشکلاتو په اړه ګردی میز لرو.
په ختیځ زون کې تر اوسه 113 هنري فلمونه او د دې په څنګ کې تقریبا تر 18 یا 13 نه زیات مستند یا ډاکومنټري فلمونه او لس.
د هغه شاعر په باره کې یو مفصل مطلب اوري چې د کندهار د سیمې کابو هر سندرغاړي له شیرونو سندري جوړې کړې دي.
لیلا خیالی پیکی پیولی پترو دی شور 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 دانی لو دی شور شور شور.
نور مطالب همشتا دونه فرهنگی خبرونه هاجره مراد لولی.
صوفی شاعر استاد گلاقا بیرنگ وفات شو. استاد بیرنگ او یا کاله په خا د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې دنیا ته راغی. په اجتماعي علومو کې زده کړې وکړې او په پېښور کې د جهاد په وخت د وګونو تنظیمونو د تعلیمي نصاب د امیر په حیث کار وکړ. له ده څخه د شعر څو کتابونه او ځینې نور آثار پاتې دي. استاد بیرنگ د معارف وزارت د سلاکار په حیث هم کار کړی و. په کابل کې میډیوتیک ادارې د افغان ناول لیکونکي محمد انور وفا سمندر د فرهنګي خدمتونو د قدردانۍ سیمینار جوړ کړ. په دې غونډه کې چې د سرطان په 15 نیټه له غرمې وروسته د میډیوتیک په دفتر کې جوړ شو، د محمد انور وفا سمندر په ناولونو او نورو آثارو باندې ویناوې او مقالې ولوستلی شوې. ویناوالو ښاغلی وفا سمندر د بیل سبک او طرز لیکوال وباله. د ښاغلي وفا سمندر تر اوسه پورې 15 ناولونه چاپ شوي دي. د میډیوتیک کلتوري ادارې څو ورځې د مخه د ځوان شاعر سید جیلانی جلان د شعرونو د تازه چاپ شوي کتاب چې د هندارو دره نومیږي د مخکتنې غونډه هم جوړه کړې وه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت 1000 کسه افغان زلمو ته د لوړو زده کړو په خصوصي موسسو کې د تحصیل لار اواره کړه. د باختر آژانس له رپورټ سره سم د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمور شاه ساقزی په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د لوړو زده کړو له ځینو موسسو سره تړونونه کړي چې شاوخوا 1000 کسه زلمي د تحصیل لپاره ومني. ښاغلی ساقزی وایي چې دوی کوښښ کوي چې په خارج کې هم زلمو ته د زده کړې لاره اواره کړي.
عبدالباری جهانی د خپلو شعرونو په اتمه ټولګه کار کوي. د تر اوسه پورې د نورو ژبو شعرونه هم پښتو کړي او په څلورو ټولګو کې چاپ کړي دي. زموږ همکار معصوم میوند له ښاغلي جهانی سره د ده د ژباړو په اړه دغه مرکه کړې ده.
درې جلد ما د انګلیسي څخه ترجمه کړي دي و پښتو ته، چې یو انګلیسي کلاسیک شعرونه دي د شکسپیر څخه تر رابرت فراست پورې شعرونه دي. هغه مې تقریبا د حدودو کې د سلو یا څه کم سلو شاعرانو شعرونه دي. او بل مې هم انګلیسي سندرې دي یا په انګلیسي سیلابن لیریکس، چې هغه مې را ترجمه کړي دي په یو بل کتاب کې. او درېیم یوازې د هندي مشهور صوفي شاعر یا فیلسوف بھگت کبیر مناجاتونه دي، چې هغه مې پښتو ته په نظم باندې ژباړلي دي. او څلورم خونو د خیام رباعیات چې هغه مې له فارسي څخه پښتو رباعیاتو ته ترجمه کړي دي، دغه څلور. او دغه ګړۍ کومه ترجمه یا د ترجمې داسې یو پروژه چې هغه د کتاب په شکل چاپ شي تر لاس لاندې نه لرم. فقط خپله د اشعارو اتمه مجموعه مې ده چې هغه تر لاس لرم، چې کوشش کوم چې سشکالې پای ته ورسوم.
جهانی صاحب، په دې کې تاسو یادونه وکړه چې یو مو د انګلیسي د کلاسیکو ادبیاتو څخه ځینې شعرونه را پښتو ته کړي دي، بیا مو د شعر په بڼه باندې وړاندې کړي دي خپلو خلکو ته. د بھگت کبیر شعرونه مو څنګه د پښتو ته راوژباړل؟ په دې کې څه خاص علت و؟ څنګه خبره
خاص هدف مې هم درلودی. یو خو داسې دی چې ما چې پوښتنه کړې ده په افغانستان کې پرته له ډېرو پخوانیو زړو سپین ږیرو پوهانو څخه چې هغو د هند او د افغانستان د تاریخونو په اړه تحقیقات کړي وو، هغه بغت کبیر پیژنې په ځوان نسل کې ما د هیڅ چا څخه د بغت کبیر نوم نه دی اورېدلې د هند په نیمه کاله کې بغت کبیر ډیر مشهور سړی دی تقریبا 1500 کال مخکې په هند کې ژوند کاوه د سلطان سکندر لودی په زمانه کې د یو ډول انساني شعار او فلسفه درلودله چې د ده په نیز باندې انسان انسان وو او خدای خدای وو د ده په نیز باندې خدای یو وو او انسانان چې ټول د په عقیده باندې ورونه وو د ده لپاره هندو او مسلمان وجود نه درلودي د ده د فلسفې تعقیب وروسته بیا ګورو نانک چې د سکانو د سکھ مذهب مؤسس دی هغه تعقیب کړل چون د سولې فلسفه وه ټول د انسانیت فلسفه وه او د بلې خوا څخه زموږ لوستونکي ورسره نابلده وه نو په دا خاطر باندې ما دغه سړي شعرونه انتخاب کړل وروسته بیا زه متوجه شولم چې د بغت کبیر شعرونه تقریبا یوازې په پښتو کې نه وه له بده مرغه ګمان کوم تر اوسه پر په فارسي کې هم نشته ما نه دي لیدلي خو د نړۍ په بېخي ډېرو ژبو ترجمه سوې وه نو ما فکر وکړ چې ولې یوازې پښتو د دغسې انساني مناجاتونو څخه بې برخې وي نو ځکه مې دا ترجمه کړل
جاني صاحب تاسو د پښتو ژبې یو وتلی یو ویاړلی شاعر یاست تاسو ولې د نورو ژبو څخه پښتو ژبې ته د شعرونو د ژباړلي کار پیل کړی یا مو پښتو ته دغه شعرونه را پیل کړل چې وی ژباړي او بیا وړاندې کړي خلکو ته
پښتو اصلا د ترجمو له برخې څخه یو څه غریبه ژبه ده زه اصلا په دې عقیده یم او ډېر نور دوستان او څېړونکي په دې عقیده دي چې ژبې ته ترجمې ډېره زیاته غنا وربخشي موږ پخوا هم خپلو دوستانو ته ځوانانو ته دغه توصیه کولې چې پښتو ته ترجمې زیاتې کړي په تېر بیا له انګلیسي فرانسوي او نورو خارجو بډایو ژبو څخه نو ځکه مې دا تصمیم ونیو چې زما لوستونکي او اورېدونکي د انګلیسي ژبې د شاعرانو له افکارو له طرحو له طرز جدید څخه خبر کړم په لومړي سر کې ما نه غوښتل چې دا شعرونه په شعر وژباړم ځکه چې تاسو معلومه ده چې شعر په شعر ترجمه کول او بیا خصوصا ټکي په ټکي ترجمه کول که تاسو وګوري ما پښتو متنونه قصدن د انګلیسي متنونو سره یو ځای چاپ کړی دي چې لوستونکي وګوري چې ما تر کومه ځایه پورې په دې شعرونو کې امانت ساتلی دي ډیره اسانه و چې ما هغه په نثر ترجمه کړی وای خو بیا چې په نثر باندې څلور پنځه شپږ شعرونه ترجمه کړل او په خپل مې ولوستل خوند نو پکشي چې ما د شعر خوند نه سوې پکولای ځکه مینو پر ځای مې دا زحمت ومانه چې ورته کښېنم او دا شعرونه په شعر باندې ترجمه کوم که څه هم چې زما بیخي ډېر وخت ونیوي زه درته ویلی سم چې دغه درو انګلیسي کتابونو او د خیام رباعیاتو په دغه څلور کتابونو په مجموعي صورت شایي کم از کم زما پنځه کاله یا حتی شپږ کاله نیولي وي چې ما دا ټوله شعرونه د څلورو کتابو په شکل باندې ترجمه کړله او پاسو له خیام رباعیات ته خیام رباعیات چون په هر ژبه باندې ترجمه سوي وه یوازې په پښتو کې زه په قانې نه وم که څه هم زه دا نسم ویلی چې ما نشو ترجمه کړی دي امکان لري کوم بل ځوان ولاړ شي هغې ته ما لس چا نشو ترجمه کړي خو تر دغه وخته پورې په ترجمو ما قناعت نه درلود نو ځکه مې پر ځان باندې دا زحمت ومانه چې باید دا د رباعیاتو په شکل یا د پښتو رباعیاتو په شکل خپلو اورېدونکو ته وړاندې کړم
په دې کې کوم ځانګړی ټکي دي چې افغان ځوانان یا په ځانګړي ډول که پښتانه ځوانان یاد کړم چې دوی دغه ژباړه کوي د کومو لارو څخه دې کار واخلي چې هغه تاسو ورته لارښوونه کوي او یادوي ورته
نور نه زه دوی ته کومه یادونه نه سم کولی لومړی خو باید دوی په ترجمه کې امانت وساتي څه چې په هغه شعر کې وي هغه باید خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي ځکه چې د ترجمې څخه زما مطلب دا دی او د دوی مطلب هم باید دا وي چې موږ د غربي شاعرانو وختي مې ته وویل چې د هغو طرز جدید موږ وړاندې کوو خپلو لوستونکو دوهم نو بیا دا دی چې کوشش وکړي چې شعر یعنې د شعر په ژبه ترجمه کړي د نثر سره باید تفاوت موجود وي البته زه دا نه سم ویلی چې ما نو د شعر ژبه رعایت کړې ده خو ته اندازې پر ما خپله کوشش کړی دي چې په داسې ژبه ترجمه کړم چې که څوک انګلیسي ونه لولي او زما شعر ولولي فکر کوي چې دا د جهاني خپل شعر دی مګر چې ګوري اخواته انګلیسي پرته ده نو بیا ګوري چې یا دا د شعر نه دی بلکې د کوم غربي شاعر شعر دی شعر باید داسې ترجمه شي چې خلک فکر کې چې دا په دغه ژبه کې لیکل شوی دی نو کدا یې ترجمه نشي بیا نو خو نست
موږ هم دغه سات ترجمه چې د شیرنو لوستې دي په دې کې بیلابیل خو څه ته ژباړه کړې دي شیر ته د دغه شیرنو انتخاب کوم ټکی په پام کې ولې چې دا ترجمه وکي او پښتو ادب په غنیسې
ما بس زیاته دا اس نه دي چې ما هر شیر راخستی ترجمه کړی مې دا ته ولې سم چې د بعضی شیرونو د ترجمې لپاره شای ما 50 یا 60 شیر کتلې وي یو 60 شیر به انتخاب کړی دي یا مې څلور بیا شتم شعر انتخاب کړی فقط کوم شیر چې زما په نزد داسې راغلی دی یا راته برېښېدلی دی چې امکان لري زما لوستونکي یې په علاقه ولولي او یا زما خپلو اشعارو ته یو ډول نږدې طرحه لري، نو ما هغه شعرونه رااخیستي دي. د انګلیسي شعرونو په برخه کې چندانې نه، ځینې ځینې مې تصوفي شعرونه قصدن ترجمه کړي دي چې زما اورېدونکي یا زما لوستونکي وګوري چې مسلمان صوفیان څه ډول فکر کوي او عیسوي صوفیان څه ډول فکر کوي، ځکه چې بعضې شعرونه دومره اسلامي تصوف ته ورته دي چې سړی فکر نشي کولی چې دا یو عیسوي صوفي دا شعر ویلی او که مسلمان صوفي. نور نو ځینې شعرونه دي چې هغه زموږ د حالاتو سره سر خوري، او خو ما په هغه کې هېڅ چا خبره د ځان سره چننه ده وهلې، سمدستي مې رااخیستي ترجمه کړي مې دي. ولې په صورت عموم چې نو بیا ماته هر شعر خوږ په نظر راغلی دي هغه مې ترجمه کړی دي، یا هغه شعر چې ما فکر کړی دي پر زړونو باندې ښه لګېږي او یا د شعر آهنګ لري هغه مې دم رااخیستی دي او ترجمه کړی مې دي پښتو ته.
په لویدیځ کې په ځانګړي ډول د کوم شاعر شعرونه ډېر پښتو ته کړي دي؟
زه ګومان کوم چې د شکسپیر شعرونه به ما زیات رااخیستي، په لومړي سر کې اووه یا اته شعره د هغه دي، نور نو داسې شاعر نشته چې ما تر درې شعرونه زیات رااخیستي. نور د هر شاعر یو شعر دوه شعر درې شعر رااخیستي دي، او د شکسپیر مې ګومان کوم اووه یا اته شعر رااخیستي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. که غواړی چې ماشومان مو روشانه آینده ولري، نو نه یوازې له دوی سره تشدد مکوي، بلکې په خپل منځ کې هم سره نرم چلیږئ، ځکه ماشومان چې په کور کې د مشرانو ترمنځ جنگونه ویني په روحیې خورا بد اثر پرېوځي. په دې اړه مو د یوې تازه څېړنې له نتیجو واشمه رشیدي خبروي.
که مور پلار له ډېره قهره دروازه په شدت سره پورې کړي، که په یو بل باندې له قهر چیغې ووهي، او کله یو بل سره مرور پاتې شي، د رنګه ټولې پیښې د دوی د ماشومانو روحیه ورخرابوي او د دوی د شخصیت په وده بد اثر پرې باسي. د هیل ډي له رپورټ سره سم، تازه تحقیقات ښیي چې ماشومان د سمې ودې لپاره نه یوازې دې ته ضرورت لري چې له دوی سره نرم چلند وشي، بلکې دې ته هم اړتیا ده چې مور پلار او د کور نور لویانې له یو بل سره تند او تریخ چلند ونه لري. که مور پلار خپل مشکلات په حوصله او د دلیل او منطق له لارې اوار کړي، او خبره سوک څپېړي او کنځلو ته ونه رسوي، ماشومانو به یې د شخصیت په وده کې ډېره ګټه کړې وي. د نوتریدام پوهنتون استاد پروفیسر مارک کومینز چې د ماشومانو په روحیه باندې د مور پلار د خپل منځي روابطو د اغیز په باره کې د څیړنې د ګروپ غړی و، رسنیو ته ویلي دي چې جنجال په هر کور کې وي، خو که مور پلار یو څه حوصله سره وکړي او ډیر سره ترخه نشي، نو نه یوازې له ځانونو سره بلکې له خپلو ماشومانو سره به یې هم ښه کړي وي. پروفیسر کومینز وایي چې ګڼ خلک په دې نه پوهیږي چې له یو بل سره د مور پلار تند او ترخه رویه د دوی په ماشومانو باندې هغومره بد اثر پرې باسي لکه مور پلار چې په خپله له ماشومانو سره تند او تریخ چلند کوي. ماشومان د خپلو میندو او پلارونو خبرو ته پوره غوږ نیسي او د دوی عملونه په دقت سره څاري. میندې او پلارونه باید په دې پوه شي چې که غواړي نیک او په روحي لحاظ روغ اولاد ولري، نو تر وسه وسه دې په کور کې تندي او تیزي نه کوي.
د لبنان اتاویا کلنه سندرغاړې نهاد حداد فیروز په عربي نړۍ کې هنر او موسیقي ته د خپل خدمت په خاطر د ډېر شهرت او احترام څښتنه ده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د هغې یوه سندره پښتو کړې ده چې دلته سندره او د هغې پښتو ژباړه چې فریده سیفی لولي دواړه اوري.
پخوا ډیر پخوا کله چې زه کوچنی وم، یو هلک وو چې له ځنګلونه به راته، له ما سره به یې لوبې کولې. نوم یې شادي و. ما او شادي یو ځای سندرې ویلې، په غونډیو به مو منډې وهلې او لوبې به مو کولې. په کاڼو به مو د کوچنیانو کیسې لیکلې، په هوا کې به مو لیکل کول. یو وار جنګ او خشونت رامنځته شو، خلک د خلکو په وړاندې ودرېدل.
هر بعد لال ودني
جنگ او نختی غنده یو ترانیجده شوی او رو رو رانیجده که دی ده دره پشاو خواک جنگ و نخته شادی من رکره چه سیل وکی زویریدم چه غک پری وکرم او ورته ویم چه شادی چرت زی چه غک می وکر زما غکی وان اورید ما عدد سفتو دا د درې لور ته یې منډه کړه. له هغه ورځې وروسته ما شادي ونه لید. شادي ورک شو، واورې شوې او بیا واورې ویلې شوې. شل ځلې واورې راغلې او بیا لاړې. زه لویه شوم خو شادي هماغومره وړوکی و، په واورو کې لوبې کولې.
لکه څنګه چې په ختیځو ولایتونو کې د ملنګ جان اشار ګڼو سندرغاړو ویلي دي، دغسې په کندهار کې د سید عبدالخالق صادق د شعرونو په باره کې ویل کیږي چې د کندهار د سیمې داسې سندرغاړی به نه وي چې د هغه شعرونه یې سندریز کړي نه وي. ارواښاد عبدالخالق صادق یو اویا کاله پخوا دنیا ته راغی، دیني علوم یې ولوستل او بیا یې عصري تعلیم هم وکړ او له دولسمه فارغ شو. دی په 1974 کې د 55 کلونو په عمر وفات شو. زموږ همکار صادق رښتونی د عبدالخالق صادق په باره کې دغه مفصل مطلب برابر کړی دی.
سید سید عبدالخالق صادق در واشاد میراغازوی په دیارلسو شلم هجری لمریز کال یې دې نړۍ ته سترګې رونکړې. ښاغلی صادق تر دولسم ټولګۍ پورې په بېلابېلو ښوونځیو کې زده کړې وکړې. مروج علوم یې د کندهار په جوماتونو او دیني مدرسو کې ترسره کړه. نوموړي په اته کلنۍ کې شعرونه لیکل پیل کړه چې د عمر تر پایه شل شعري ټولګې خپرې کړې. د کندهار لیکوال شاعران او محلي سندرغاړي وایي چې سید عبدالخالق هغه د دې ولایت په سطح یو ملي ریکارډینګ کړی او داسې سندرغاړي نسته چې د ده شعرې نه یې ویلي. عبدالکریم جان چې کلونه کلونه کېږي سندرې وایي او د سید عبدالخالق صادق سره اړیکې درلودې وایي چې په کندهار کې بل داسې شاعر نسته چې د ده تر کچې شعرونه په ترنم کې ویل سوي وي.
دا د کندهار هنرمندان چې دا زموږ در بخته پورې دي ګمان نه کوم چې داسې یو هنرمند پیدا سوی چې هغه دې د عبدالخالق هغه مرحوم شعر نه یې ویل. عبدالخالق هغه داسې یو شخصیت و چې هغه بیا د موسیقۍ د لین د هنر د لین د ادب د لین یو سړی و. نو اندازه ده ته به معلوم وي خو زه په زیاته اندازه بولم، یعنی چارته ته فکر کوي در هغه بیا زیات بولی که بل هنرمند فکر کوي هغه بیا هم زیات بولی. ولې عبدالخالق هغه ډېر یو پراخ شاعر، یو پراخ ادب یې درلود، یو پراخ علمیات یې په دې کار کې درلود در خپله توان و طاقته پورې. لیلا خیالی پیکی پریولی پاترو دی، لیلا خیالی پیکی پریولی پاترو دی، شور 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 د امیلو دی، شور 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 دا ملودی.
لیلا خیالی پیکی پریولی پاترو دی، لیلا خیالی پیکی پریولی پاترو دی، شور 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 دا ملودی، شور 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 دا ملودی. عبدالخالق بریا لئی شعر، عبدالخالق بریا لئی شعر، رکی پاکستان چولی پر بیدو دی، رکی پاکستان چولی پر بیدو دی، شور 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 دانی لو دی، شور شور شور.
د کندهار یو بل محلی سندرغاړی اجبخت وای سید عبدالخالق صادق په ولس کې یو محبوب شاعر وو او د ده د شعر اکثره مینوال نالوستي کسان دي، ځکه د ده شعرونه د سندرغاړو په آوازونو او د موسیقي په سروتال کې رانغاړل سوي او په ټول ولس کې خپاره سوي دي.
تا خو د ډیرو شاعرانو شعرونه ویلي دي، هغه شعرونه چې د سید عبدالخالق هغه دي نسبت نورو شاعرانو ته څونه کیف خوند پکښې کوي؟
ډېر کیف خوند پکښې کوي، ډېر هغه چې وو عبدالخالق هغه او عبدالخالق هغه د ده قربان سم، ډېر ښه استعداد پکښې کوي. نورو شاعرانو د شعرونه خوښوله، دا شاعرانو چې بېخي لوړ و شاعران وو د خوشوی منګر مشهور دی، ډیر په کندهار په شهر کې د ده شعر تر دا ګور د شاعرانو ډیر مخته کړي. هر چا وایه د هر چا وس په نشه دی، ساکه په چیرې دی اوس شعرونه چې منه بریالی خوند هم چیر سوی وو، بل هم چیر سوی وو. مقصد ویل داسې دغه اوس زه ولې زما یې زده کړي د ده شعر په جماعت کې مې دی، دا نور شعرونه هم یودله منګر د شعر ما چې ماخت راخلي ډېر خوندور ډېر ګلالۍ شعر یې و. دغه شعر شعر ما یې زده دی چې ژبې درته ووایم. ستا پر لور چې زم زم ګله دمې رابطه ده، پکه پکه مینه ستا پټه خزانه ده، ستا پر لور چې زم زم ګله دمې رابطه ده، پکه پکه مینه ستا پټه خزانه ده.
شایسته‌ای 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 دل پر گلاب پری واخه پری واخه پری واخه دمخان کعب پری واخه دمخان کعب شایسته‌ای دل پر گلاب
ځوان سندرغاړی عبدالغنی فرهنګ وایي چې په کندهار کې به داسې کسان لږ وي چې د عبدالخالق صادق شعرونه یې نه وي په یاد. دی وای کڅه هم وس او په خوا تکړه شاعران ډیر و، خو د صادق ذهنی او فکری اړیکې لسندرو سره ډیری وي، چې وس هم د په خوا پشان په ډیرو مجلسونو او ناستو کې شیرونه پر ژبو ګرځي. د همدې محبوبیت لمخې د کندهار ټول خلک ورته درناوی لري او په درنسترګ ورته ګوري.
هنرمندان د شیرونه ډیر انتخابو د د هلفاس چې ډیر خلاص الفاظ دي، د شوکیانو په ژبه کې ښه خوند کوي، د الفاظ چې د شیر چوکاټ ته دا اچولي دي، خاص د هنرمندانو په دغه د شیرونه ډیر انتخابوله. یعنې داسې هنرمند نهشته چې د غزلې د شیرونه دي نه وي. یو خدای خدایي استعداد ورکول شوی او بل د پخپله استعداد درلودې، بې استعداد خدا کار کیږي نه، خامخا د علمي استعداد هم درلودې او ښه املا و انشا هم و. زما سره د ده په خپل قلم نوشته کتابچې شته چې ماته پرتې دي، ښه ډېر شعرونه مې.
کوم یو شعر چې ستا په ذهن کې اوس ګرځي؟
په ذهن کې خو مې نو ډېر دي. نو اوس په داسې څوک چې د ګل یاري کوي خو یې د بلبل زده کوي، چې مرور پوخلا کوي باناول زده کوي، چې جن نصیب سپل شاعر سید عبدالخالق، چې جن نصیب سپل شاعر سید عبدالخالق. ستا شناخت به غواړي هغه خلک چې غزل زده کوي، چې مرور پوخلا کوي باناول زده کوي.
لیلا د مور یو دانا د نیز رکیږي، شپه د دنو کرزو سبا ودیش، شپه د دنو کرزو سبا ودیش. لیلا د مور یو دانا د نیز رکیږي، شپه د دنو کرزو سبا ودیش، شپه د دنو کرزو سبا ودیش. دوا د خوان په مطربانو پښه تکړه هنرمندانو، خوند کوي شعر د شاعرانو، دا هر غزل خوند کوي تر بل، دا هر غزل خوند کوي تر بل. نوم د سید عبدالخالق دی نه ورکیږي، شپه د دنو کرزو سبا ودی، شپه د دنو کرزو سبا ودی.
ډیر نالوستي شاعران چې پر شعر لیکلو پیل کوي، نو په لومړي سر کې د صادق له شاعري څخه مرسته غواړي او د ده د شعر تر اغېز لاندې شعرونه لیکي. لیکوال او شاعر سید حبیب الله آغا روحاني وایي، د صادق شاعري د پند او نصیحت شاعري او د ټولنې رښتینی انځورګري ده، چې د ولس رښتینی هیلې او نیمګړتیاوې رابرسیره کوي.
زه وایم چې عبدالخالق آغا د قافیې او د هغسې شعرو درلودونکي او یو نوښتګر شاعر و، چې د هغه وخت په وختو کې په خپل دور کې چې د څوک عارفان یا څوک غمساله درلودل، واقعا په قطار کې یو یګانه څوک و. واقعا موږ حساب پور کوو، بیا یې موږ په دغه مرګ کې پور کوو، د پر اثارو او هغه سړی مړ نه دی چې دغه اثار ژوندې وي، د هر وخت اثار ژوندې دي.
سید عبدالخالق صادق په 1404 اتیا هجری لمریز کال له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي، خو د کلونو کلونو د تیریدو وروسته به د شیرونه د خلکو په زړونو کې د ده یاد تازه وساتي.
هغه جنکی چې تر 30 کلنۍ په کم عمر ودیږي، د ولادت په وخت د مرګ خطر ډیر دی. د دغه سی کم عمر او میندو ماشومان هم نسبتا ډیر مری. په دې اړه د ریپورت خلاصه واشما رشیدی لولی.
د سیف د چلډرن خیریه مؤسسې ویلي دي چې دا د ټولې نړۍ لپاره د شرم خبره ده چې هر کال 5000 نجونې یوازې په دې خطر د ماشوم د زیږولو په وخت څاور کوي چې تر 40 کلونو په کم عمر واده شوي دي. د فرانس پریس اجنس له ریپورت سره سم سیف د چلډرن مؤسسې له نړیوالو څخه غوښتنه کړې ده چې د کورنۍ د تنظیم په چارو کې د 40 کلونو څخه د کم عمر جنکیو د ودولو مشکل ته زیات پام وکړي. دغه مؤسسه وایي چې په کم عمر د نجونو ودول نه یوازې د ولادت په وخت کې د دوی د مرګ خطر زیاتوي، بلکې د دغه سیمېندو د ماشومانو د مړینې خطر هم نسبتا ډیر وي. سیف د چلډرن د رسمي احصایو په اساس وایي چې تر 40 کال د کم عمر میندو کابو 1 میلیون ماشومان هر کال مخکې تر دې چې د یو کلنۍ عمر ته ورسیږي ساور کوي، او د دې شي لویه وجه دا ده چې میندې د ماشوم د ساتلو سمه تجربه نه لري. د دې مؤسسې اجرایي مدیره جوستین فورسیت رسنیو ته ویلي دي چې د هغو ماشومانو د مړینې خطر 80% زیات دی چې میندې تر 40 کاله کم عمر لري. د افریقا د لویې وچې په اړه د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې په دې سیمه کې د ځوانو جنکیو د مړینې تر ټولو لویه وجه همدا په کم عمر ولادت دی. ملګري ملتونه وایي چې د نړۍ په هرو 5 جنکیو کې یوه تر 40 کلنۍ د مخه ودیږي. د حملتو په وخت یا د ماشوم د زوکړې په وخت د 15 کلنۍ جنکۍ د مرګ خطر تر هغې ښځې چې 24 کلنه وي 15 برابره زیات دی. د رواني میلادي میاشتې په 11 نیټه په لندن کې د نړۍ مشران په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د کورنۍ ژوند له تنظیم سره تعلق لري. سیف د چلډرن مؤسسه وایي چې د دې غونډې برخه وال دي تر بل هر څه زیات د هغو نجونو مشکل ته پام وړوي چې تر 40 کلنۍ د مخه ودیږي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر اوسه پورې تر 100 زیات هنري فلمونه جوړ شوي دي. زموږ همکار داود وفا په ختیځو ولایتونو کې د فلمی صنعت د پرمختګ ستونزو او غوښتنو په اړه د ختیځو ولایتونو د سینماګرانو د اتحادیې لمشر انجینیر نجیب الله صادق او تکړه فلمی لوبغاړو معشوق شاداب او زمیر سرحدی سره خبرې کړې دي چې دلته یې اوري.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، لومړی پوښتنه له انجینیر نجیب الله صادق نه کوو. د په ختیځ کې د فلمی لوبغاړو د اتحادیې مشر هم دی. صادق صاحب، پروګرام ته بخیر رالی. کوای چې د افغانستان په ختیځ کې تر اوسه څومره فلمونه جوړ شوي دي، عمدتا په کومو موضوعاتو دي، او اوسنۍ حالت یې څنګه دی؟ آیا فلم جوړونه اوس هم روانه ده؟
مننه. البته په ختیځ زون کې تر اوسه 114 هنري فلمونه او د دې په څنګ کې تقریبا تر 18 نه زیات مستند یا ډاکومنټري فلمونه او 12 پورې موږ سیریالونه مختلفو تلویزیونونو ته جوړ کړي دي. چې دغه فلم جوړول یا د سیریال جوړول یا د ډاکومنټري فلمونو جوړول، دغه ټول البته د ختیځ زون د سینمایي ټولنې د لوبغاړو او د سینماګرانو په خلو او په منډو ترډو او په شخصي امکاناتو باندې جوړ شوي دي، او تر دې دمه له کارونه هنري دوام لري باوجود دي چې له ډیرو مختلفو ګواښونو سره مشکلاتو سره د ننګرهار سینماګران مخامخ دي او اوس هم لګیا یو او کار کوو.
ډیره مننه سرحدي صاحب، تاسو په خپله په څومره فلمونو کې ګډون کړی دی او د افغانستان په ختیځ کې د فلم د جوړولو مسله څنګه ارزوي؟
ډیره مننه چې موږ دراوختو. زه د اول 10 کال کېږي چې په دې فلمي دنیا کې ننوتم. اردو، پښتو، پارسي او لګیا یم. اوس دغه فلمونه جوړو څه پورې لاوزګار نه وي، او چې کوم فلم جوړیږي ما راغواړي کور دی ودانی، بس خپل کوشش کوو فلمونه جوړو.
تر اوسه هم څومره فلمونو کې برخه اخیستې؟
یار 300 به زیات دي.
او فلمونه تاسو په همدلته افغانستان کې دننه جوړوي که بیرون؟
کوزه پختونخوا کې خو تقریبا 3 مخکې لکه 14 کال هلته مې کار کړی چې همدلته هم راتلو ملته هم جوړېده. لکه د نعمت استاد نه نیولی تر اوسه پورې زه کار کوم.
د افغانستان په دننه کې هم په ختیځ کې په خپله دلته هم فلمونه تاسو جوړ کړي دي؟
جوړ کړي دي. همدا اوس هم فلمونه زموږ روان دي او 2-3 خو کار لاندې دي.
که شاداب صاحب ته راشو، شاداب صاحب تاسو خو بهر ته هم څو ځلې سفر کړی دی د فلمي زده کړو دپاره، که وایي چې د افغانستان په دننه کې چې دا کوم فلمونه جوړي جوړیږي په تیره په ختیځ کې سره دینه چې کتون کې لري مګر هغه عمر چې هندي فلمونه لري یا انګلیسي فلمونه لري یا نور دوی دغه عمر کتون کې نه لري. که تاسو زما د خبرې سره موافق استه دلایل یې
مینوال لرو خو سینما نه لرو. کچیرته موږ سینما ولرو نو زمونږ لیدونکو لا زیاتیږي. بزنس په دنیا کې د سینما د لارنه اصل کیږي. کچیرته په افغانستان کې سینماګانې د زمونږ افغاني فلمونو توقف شي نو موږ کولای شو چې د هالیوډ او بالیوډ په سطح فلمونه جوړ کړو، د هالیوډ او بالیوډ په سطح مینوال پیدا کړو. نو ستونزه دا ده چې زمونږ په هیواد کې سینما نشته.
ډیره مننه شاداب صاحب کړی شو انجینر صاحب نجیب الله صادق ته. تاسو خو د سینماګرانو د اتحادیې رئیس هم یې او په ختیځ کې په جلال آباد ښار کې پخوا یوه سینما موجوده هم وه. لږ تر لږه تاسو ولې ونه شو کړی چې په دغه عمره نړیوالو مرستو کې او کورنیو مرستو کې تاسو لږ تر لږه یوه سینما هم فعاله نه شو کړی؟
تقریبا مختلفو ولایتو کې ټولو کې دولتي او شخصي سینماګانې وي. په دې پسند کې په ننګرهار کې هم یو شخصي سینما چې د سپین غر په نامه باندې وه، یو دولتي سینما چې د ښاروالۍ په نامه باندې وه شتون لرو. خو بدبختانه باید ووایم چې سپین غر سینما چې شخصي وه او په هغې کې د سپیرپاټو یا د پرزو دوکانونه جوړ شو، هغې کې موږ کوم مشکل نه لرو. خو باید بدبختانه ووایم چې د دولتي سینما چې د ښاروالۍ د سینما په نامه باندې مسما وه او د ښاروالۍ سینما وه، هغه هم دولت راواخیستله، چارواکو راواخیستله او یو مارکیټ یې پکې جوړ کړ. نو که چېرته یو چارواکی یا د وخت زورواکی راجګیږي او دا کار کوي نو موږ سینماګران د هغوی په مقابل کې کوم اجرایي قوه نه لرو او ګورو به ورته چې څه کوي. دا د موږ ډېرې هڅې وي، ډېرې کوششونه مو چې موږ یو بله سینما جوړه کړو، خو هغه هم چې هر چا سره موږ دا خبره شریکه کړې ده جواب منفي وو.
دا نړیوال موسسې چې دي دوی خو په دغه هنري برخه کې ډېرې مرستې کړې دي او شاید نورې هم وکړي. تاسو دوی ته مراجعه نه ده کړې؟ مثلا ننګرهار کې پی آر ټي ده، یو ایس آی ډي موسسه ده، نورې بېلابېلې موسسې دي په کابل کې دي. زه فکر کوم که تاسو دوی ته دقیق غوښتنلیک او پروپوزل وړاندې کړئ شاید ومنل شي. په دې برخه کې ستونزې تاسو لرئ که هغوی نه مني او تاسو هڅې کړي؟
زه فکر کوم که چېرته همدغه خواره سینما موږ په همدې خوار حالت کې وروزو او په همدې باندې کار وکړو او هغه بدبختۍ ستونزې چې د موږ ټولنه ورسره لاس او ګریوان دي هغه پکې انځور کړو، بهتره به وي چې الله ته او د الله مخلوق ته خپل وطنوالو ته به ملامت نه یو. دا به بهتره وي نسبت هغه سینما ته چې هغه له بل چا نه نمایندګي وکړي یا د بل فرهنګ نه نمایندګي وکړي.
مننه سرحدي صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. یوه پوښتنه خلکو سره دا ده چې ختیځ افغانستان کې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي اکثرا دغه لوبغاړي بې تجربې دي او د خزینه او شمیر او ګډون پکې کم دی او ډیر مسلکي فلمونه نه دي. ستاسو په نظر رښتیا هم لوبغاړي مسلکي نه دي او که امکانات محدود دي که د نورو بهرنیو کورنیو مراجعو لخوا نه مرسته نه کیږي؟
مرسته خو نه کیږي، خو مطلب دلته یو دوه درې کسان دي چې د ښار نه سړی کارټونه خرڅي، هغه سل دېرش زره ورکړي ورته یو قراره کړی یو فلم یا ډرامه جوړه کې پیش شي. دلته ګوته به ورته نه نیسو، خو هغوی اوري نو پوهېدی شي چې دا کارونه کې ښه دی. او بله دا موږ سره کومک نه ده شوی، حکومتي لخوا نه، چارواکي موږ سره کومک نه ده کړی.
تاسو چې فلمونه جوړوئ خو حتما خزینه کردارونه هم پکې دي. دا خزینه د دې ختیځو سیمو دي که د بل
کوزې پښتونخوا نه موږ راوړو؟ دلته نشته او قیم نو کابل کې دی، نو هغه موږ ته ارزان هم پرېوځي او پښتو یې هم ښه ده.
او بله پوښتنه دا ده چې ستاسو د فلمونو کې دغه مروجه پښتو چې ده دلته دا هم کله کله پکې غلطه وي، مثلا مذکر مؤنث شي یعنی نارینه خزینه شي او خزینه نارینه، کله کله جمع مفرد شي او مفرد جمع شي.
صحیح ده، دا ما پورې سره نه لري پوه شي ما کې چې ما ته وایه تنه وکړه.
زه داسې وایم چې دا خو صحیح ده، تاسو هم تاییدوئ چې شته دی. نو دا خلک چې دی دوی نو په دې نه پوهېږي چې د دوی کتونکي دغسې ژبه نه غواړي، نو بیا یې ولې جوړوي؟ دا لګښت ولې کوي؟
ښه پوهېږي خو نه پوهېږي.
مهرباني صادق صاحب هم سبکې ور ډېرې
البته وفا صاحب پارز مذرت. دلته هره ستونزه چې پیدا شوې ده د دولت لخوا نه ده، د موږ د مسؤلینو لخوا نه ده چې په دولت کې موږ لرو. ځکه کوم کسان چې دلته اکثره کسان چې هغوی جواز لري دولت ته که ورغلي دوی مراجعه کړي د جواز د اخیستو لپاره، هغوی نه پوښتنه نه ده کړې چې ته څومره تحصیلات لرې، څومره د تعلیم ده، څومره تجربه لرې، ادې خلک په سینما باندې څومره پوهېږي. بس د یو څو افغانۍ په مقابل کې دوی ته جواز ورکړی ده. دا ګیله د موږ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست نه ده او همداسې تر احسا دفتره پورې چې دوی ته جواز ورکول سوی ده، هېڅ نه مسلکي پوښتنه دوی نه ده شوې. او هغوی اوس هغه رسمي جواز لري د دولت لخوا نه، د هغوی مخنیوی موږ نه شو کولی. هغوی
مهرباني شاداب صاحب کتا ستاره شو تاس مخک سره لدی چې پدی مسله باندې ملګ ډیره تبصره وکړه خو څنګه کې دی شي چې د افغانستان په ختیز سیمه په تیر په جلال آباد کې کوم فلمونه جوړیږي د دې فلمونو سره د عام خلک علاقه پیدا کی او دغه علاقه و پالي او د فلمونه خپل وګڼي او مینه ور سره پیدا کی
زما په نظر ګوره د فلم جوړولو یو خاص کسان وی چې اغه د فلم سازی په هغه چوکاټ کې برابر خلګي البته زه باید خپل خبره وکم چې زه کم فلم کې کار کوم د کم پروډوسر سره د هغه پروډوسر نه د اول د سناریو پښتنه کوم چې ته سناریو ماته راولېږه چې زه دا سناریو مطالعه کوم کچیر ته هغه سناریو زما د خوخي یو زما د هوادوالو پکې یو میسج فایامي نو هغه سناریو زه وکې کوم او کچیر ته هغه سناریو کې سستون زه هغه سناریو زنه وکې کوم البته زه دا داوا لرم چې زه خپل ګران هواد ته د سینما او د هنر د لارې خدمت کوم نو مخکې یو بل خبره تا وکړه چې ځنې ممثلین دي چې مونږ او مذکر بارے کی فرق نشی کولے البتہ دا ہم دے یو ڈائریکٹر او یا دے یو سناریو لکھن کی کار دے دلتا زنی کمپنی گان دی چې مخکې صادق سے پدی باندې باسو کو البتہ دا غی خبره تې دوما چې زنی کمپنی گان دی چې هغه په اصول باندې پویږي چې سینما معنا سدا دی او یعنی دا فلم سم معنا لري چې پټولو کې ز وړاندې کوم نو په کار دا دی چې ار فلم ساز پخه طریقہ پخه سیستم باندې فلم جوړ کی او د فلم هغه کم کاسټ چې پاره داستان کې موجود دی دغه مطابق کاسټینګ وکي
ډیر مننه سرحدي صاحب د افغانستان په ختیز کې مثلا نورستان کونړ لغمان او ننګرهار کې د څه ځایونه شته چې تاسو پکې فلمونه ډکې او کوي تاسو ته نه استفاده کوي
هو ولې کامې ته زو د سمرخیل شاوخوا ګرځو سخرود ته زو بارابات ته زو کنه د غلاقو ته
دلته هو یو ستونزه دام د چې دغه د خزینه او د نارینه او ترمنځ دغه خبرې او مکالمې او دغه کله سندرې ته ویل تم ضرورتي دا چې تاسو د کاسې په وخت کې خلک ویني تاسو د سي احساس خو نه کوي چې هم څوک مني کی یا ستونزه ایجاد کی د سي کم شي سره مخ شوې او یا کماندې خنشته
نه په دې علاقو کې چې مونږ ګرځېدل مونږ ته چا سنه دی ویل
مانه صادق صاحب د افغانستان حکومت او د افغانستان خلق تاسو فلم جوړونکو سره چې پاکت کې د افغاني کلچر د زلولو کار تاسو په غاړه دی تاسو سره څمرسته کوي شي خلک باید څمرسته وکړي حکومت
دلته مقرره په دولت کې تعیین بستي په روابط دي نه په ضوابط او په روابط ک ارڅوک مقرریږي هغه فقط د خپل د جب فکر ورسرهست نه دی فرهنګ نه دی ټولنې نه دی د خلکو د درد سینما خو پرې د یو مسجد په جوړولو کې دوی کومک نه کوي د مدرسې په جوړولو کې دوی کومک نه کوي دوی د هغه مکتبونو نه چې جوړیږي په هغه کې دوی خپل غلا کوي په دې کې دوی اختلاس لري نو سینما خو لري خبر ده نو هغه روابط دي چې دوی په باندې تنسوي دي او دوی اری واکور کوي خپل مشرانو ته نو د سینما په برخه کې دوی کومک نه کوي بلکې مونږ تخریبي برعکس نو زه فکر کوم چې دغه خپل هغه امکانات دي نړۍ په سطح باندې سینماګرانو ته دي پغې کې مونږ په سلو کې یو فیصد نه لرو خو په دغه یو فیصد باندې کې چیرته مونږ وکولای شو د سیو فلم جوړ کو خیر د مونږ باندې کمرې تصویر کمزورې وي مونږ نه څوک ګیله نه کوي ځکه امکانات د مونږ دومره دي خیر د ساوند د مونږ کمزورې وو چې مونږ نه څوک ګیله نه کوي ځکه امکانات د مونږ د ساوند دومره دي په خارج مملکتونو کې تقریبا 3 میلیون ډالر پورې یو د ساوند سیستم اخیستل کیږي او موږ په 40,000 افغانۍ باندې کمره اخیست په هغې باندې ساوند هم اخلو تصویر هم پرې باندې اخلو خو زه وایم ادی اخل سینماګران په دغه ځای کې ملامت دي چې ادی اخل داسې یو کیسه چې هغه د پښتنو د افغانانو د ستونزو د افغانانو د فرهنګ د افغانانو د ناستې پاستې او هغه کلچر نمایندګي وکړي چې داسې یو کیسه را واخلو موږ او هغې نه یو فلم جوړ کړو او په هغې کې هغه لوبغاړي چې موږ داسې ونه وایي چې زه پروډیوسر یم زه پیسې مصرفوم نو زه باید هیرو هم راسم زه پکې بدماش هم راسم او زه دغه ټول د فلم اتل زه اوسم هغه خلکو ته پکې چانس ورکول چې هغوی واقعا دلته په دې سینما کې د 10 کلنې تجربې لري بعضې ورکشاپونه کتلي کورسونه ویلي د سینما په باره کې مطالعه لري هغوی ته چانس ورکول سي ان شاء الله چې په همدې کمو امکاناتو باندې موږ ښه فلمونه جوړ کړي دي او ښه فلمونه به جوړو
شاداب صاحب تاسو د ختیځو سیمو د خلکو نه څه غواړئ چې تاسو سره څه مرسته
وکړئ البته زه تین خیرات نه غواړم د ختیځو د خلکو نه دا هیله کوم چې زمونږ خپل افغاني فلمونه وګوري او موږ تشویق کړي البته کا فردي کلتور انات په خپل کور کې یا په خپل دکانونو کې یا خپل په دفترونو کې ګوري نو په کار دا چې خپل انات کلتور یعنی خپل افغاني فلمونه وګوري ترسو موږ لا زیات تشویق شو ترسو د غې نه خفل آینده کې جوړ کو.
Thank you.